په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. ډېره برخه د خزو لپاره د نور بستې ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې فرشته سحاق مخته وړي، خو یوه لنډه خبري برخه هم لرو. پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو شارزده فره انکرن ډیکر ویلي چې د طالبانو لخوا د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه د افغان ښځو او نجونو راتلونکي ته زیان رسوي او هغوی د خپل هیواد په پرمختګ کې له ګډون څخه محروموي. هغه لیدل کړ چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا له سفارت څخه فعالیت کوي. پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو پوسټ کې لیکلي، متحده ایالاتونه د افغانستان لپاره د زده کړو د مساوي لاسرسي ملاتړ کوي. افغانستان له ښځو پرته د ځان بسیاینې او پرمختګ هدفونه ترلاسه کولای نشي. په داسې حال کې چې د نړیوالې زده کړې اونۍ دوام لري، نن د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو کلنۍ ازموینې پیل شوې او د دسمبر تر پنځمې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نجونو لپاره له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې د بندیز یو بل کال هم پوره شو. هغه نجونې چې راتلونکي کال شپږم ټولګي ته ځي په ډاره ازموینې ورکوي، خو هیله لري چې دا به د دوی وروستۍ کلنۍ ازموینې نه وي او دوی به په راتلونکي کې د زده کړو د دوام اجازه دوی ته ورکړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی استازي استیفن رودریکس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر ستونزو تمرکز وکړي. رودریکس پرون چهارشنبه له جاپاني رسنۍ ان ایچ کی سره په امریکا کې د طالبانو د وروستي فرمان په اړه خبرداري ورکړ چې ښځې په عامه ځایونو کې مخ پټولو ته اړ باسي. هغه وویل دا ځپنې ممکن لا پسې شدید شي. دا پر لپسې محدودیتونه له افغان ټولنې څخه د ښځو د سیستماتیک حذف یوه برخه وبلله. ستيفن رودریکس زیاته کړه په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د اوکراین او منځني ختیځ د بحرانونو پر موضوعاتو تمرکز کوي، افغانستان ته د مرستو کچه له 2021 کال راهیسې خورا کمه شوې ده. د خیبر پختونخوا ایالت په کوزه کورمه کې نن د سپرلیو پر موټرو په یوه برید کې لږ تر لږه 28 تنه ووژل شوي دي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي، برید ماسپښین مهال د الیزو او څپری ترمنځ سیمه کې په داسې حال کې وشو چې د شاوخوا 200 موټرو په یوه کاروان کې سپرلی له پېښوره پاړه چنار ته روانې وې. د پولیسو د دغه چارواکي په وینا وژل شوي کسان په مندوزیو قبیلې پورې انتړاو لري. په دې برید کې 11 تنه ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې د سنیانو او شیعه مذهبو ترمنځ نښتې کیږي. په پاکستان کې د نومبر په لومړیو دریو اونیو کې لږ تر لږه 55 امنیتي ځواکونو 55 غړي په نښتو او ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ په یو راپور کې چې نن پنجشنبه خپور شو، ویل د نومبر په لومړیو شلو ورځو کې د امنیتي ځواکونو 55 غړي وژل شوي. په داسې حال کې چې تیره میاشت په همدې موده کې 10 تنه وژل شوي وو. په تیرو شلو ورځو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو پر مهال دریش پته مشکوک وسلوال هم وژل شوی دی. د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ د معلوماتو لمخې په اکتوبر میاشت کې 12 پته امنیتي ځواکونو غړي وژل شوی او چې د روان کال تر بل هر میاشتې ډیر شمیر دی. یوازې د اکتوبر په وروستیو لس ورځو کې د امنیتي ځواکونو 12 غړي وژل شوی او اکثره بریدونه په دوه ایالتونو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوی دي. په تیرو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو لوري 115 بریدونه شوي چې له امله 951 کسان وژل شوي او 964 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ویلي چې اسرائیل په لبنان کې د حزب الله د وسلوالې ډلې په وړاندې په جګړه کې ځینې مهم هدفونه ترلاسه کړي دي او له همدې امله د جګړې د پای ته رسېدو امکان شته. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل، هغه څه چې دوی لیدلې دا دي چې اسرائیل خپلو یو شمېر مهمو هدفونو ته رسېدلې دي. هغه زیاته کړه، دوی په تیرو دوو میاشتو کې لیدلې چې اسرائیل د حزب الله د امکاناتو په لمنځه وړلو کې بریالی عمل کړی دی. له همدې امله باور لري چې اوس هغه پړاو دی د یو ډیپلوماټیک حل لپاره کار ورکړي. د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د منځني ختیځ په چارو کې آموس هکسټین هڅه کوي چې د اوربن لپاره خبرې اترې مخته بوزي. د راپورونو له مخې نوموړی د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو سره وویني. پینتاگون په پام کې لري چې د جو بایدن د حکومت په وروستیو ورځو کې اوکراین ته لږ تر لږه 250 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي وسلې واستوي. په دې وسلو کې ځکني ماینونه هم شامل دي. دا وسلې په داسې حال کې اوکراین ته ورکول کېږي چې د جګړې د شدت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. دواړه خواوې ښکاره هڅه کوي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت تر پیل مخکې چې ژمنه یې کړې ده د جګړې د پای ته رسولو لپاره به کار وکړي، خپل موقعیت ښه کړي او برلاسی ترلاسه کړي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل دوی به د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو هغوی په جګړه کې بریالي شي او د روسیې په وړاندې خپله دفاع وکړي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا اونۍ اوکراین ته اجازه ورکړه چې د امریکا پر اوږد واټنه توغندیو د روسیې په خاوره کې د بریدونو لپاره کار واخلي. او یو هنری اثر چې د یوې ساده کلی په مرسته جوړ شوی او د ټایپ ټیپ وسیله په دیوال پورې نخلول کېدای شي د نومبر په 10 د نیویارک په یو لیلام کې په 2,200,000 ډالر وپلورل شو. دغه اثر چې کومیډین نومیږي ایټالیایي هنرمند موریزیو کاتلان جوړ کړی و. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل مخله دی چې د ازادي راډیو نور بس د اونیز پروګرام ته ورسیږي. لنډه خبري برخه هم لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی استازي پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې افغان نجونې او میرمنې له پامه ونه غورځوي. سټیفن رودریګز یوې جاپاني رسنۍ سره په مرکه کې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان بندیزونه په ټولنې کې د هغوی د شتون او غږ د سیستماتیک حذفولو یوه برخه بللې ده. نور جزئیات د سنه ککړ پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی استازي سټیفن رودریګز له افغان نجونو او میرمنو څخه د نړۍ پر ملاتړ ټینګار کړی. نوموړي تازه د ان ایچ کی په نوم یوې جاپاني رسنۍ سره په مرکه کې ویلي نړیواله ټولنه باید افغان میرمنې او نجونې له پامه ونه غورځوي. ښاغلی رودریګز په افغان نجونو د طالبانو وروستي بندیزونو ته په اشاره سره اندېښنه ښودلې چې امکان لري دا ځپل لا بدتره شي او دا یې په ټولنه کې د ښځو د شتون او غږ د سیستماتیک حذفولو یوه برخه بللې. هغه په دې مرکه کې زیاته کړې
We understand the importance of Gaza, of Ukraine, of Lebanon.
موږ د غزه، اوکراین، لبنان او نورو ځایونو د مسایلو اهمیت درکو، خو موږ غواړو خبرداري ورکړو چې که موږ د افغانستان وضعیت له پامه وغورځو او هغه په همدې ماتیدونکي وضعیت کې پاتې شي او لا خراب او بې ثبات شي، نو 15 کال وروسته به موږ هماغه ځای ته ورګرځو چیرته چې مو پیل کړی و.
Then in 5 years' time, we're going to be back to where we started.
سټیفن رودریګز په خپلو خبرو کې د غرض وویل په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه پر اوکراین او منځني ختیځ تمرکز کوي، له 2021 زیږدیز کال راهیسې له افغانستان سره مرستې کمې شوې دي او د ښځو د کار د ځایونو او د هغوی د ژوند د ملاتړ لپاره د تمویل کچه د سږ کال د اړتیا وړ بودیجې له نیمۍ څخه ټیټه شوې ده. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم وایي که ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې جدي اقدام ونه کړي، په دې هیواد کې به شته بشري ناورین لا زیات شي. له ډلې طاهرې کریمي ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها خیلی بالای زنات است. دا محدودیتونه پر خزو ډیره دا وړه غیزه لري او یوازې یو نسل نه بلکې د افغانستان څو نسلونه پر شا تک کوي. د ملګرو ملتونو استازي او ملګري ملتونه دا وړتیا لري چې د دې پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
یو افغان میرمن چې نه غوړي نومې پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیله له نړیوالو څخه دا ده چې هغه د سازمان ملل هیوادونه دي، همدارنګه نور او همدارنګه هغه د اسلامي هیوادونو جهاني کمیسیون چې ده چې په افغانستان کې ښځو ته پاملرنه وکړي، حقوقونه چې دوی ته پښو لاندې کېږي او ښځې تر نظر لاندې ونه غورځول شي، دوی سره مرسته وشي تر څو وکولی شي لږ تر لږه په افغانستان کې په ښه توګه ژوند وکړي.
طالبان او افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولې دي. دوی پر افغان میرمنو د محدودیتونو په لړ کې په وروستیو کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړو چې د نړیوالو له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو. د دې قانون په 13 ماده کې چې د روان کال په اګست میاشت کې اعلان شو، اند ښځو غږ اورېد بلل شوی دی او د دوی د مخ پر بشپړ پوښلو پکې ټینګار شوی. د دې قانون په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو سره سره د طالبان حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
نور بس دی. شکست سکوت. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه. از فرشته صحه کما د دی اونۍ په نور بس د خبرونه کې ستاسو کوربنه یم. په دی اونۍ کې د نور بس د خبرونه په کورنۍ کې